کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمه 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته خبری خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم وابوري چې د غزنی په خاطر 14 لزګونه کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. دا شان د قطر په پلازمینه کې د جرمني په قربتو بین الافغاني ناشته نږدې یو سات وړاندې پیل شو. په دې اړه هم معلومات درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دوحه کې له ځینو افغان میرمنو سره کتلي دي. په کندهار کې په یوه وسلول جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار په یوه موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل سوي دي. د ولی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي.
د هیواد د دشمنانو د غزنی ښار د شامیر په سیمه کې د ملي امنیت د شپږمې حوزې په څېرمه د یو پولیس موټر په مټ باندې موټر بم برید ترسره کړ چې د دې په ترڅ کې دوه تنه امنیتي منصوبین په شهادت رسېدلي دي. 9 تنه ټپیان دي او دغه راز څلور تنه مو کسان په شهادت رسېدلي او 8 تنه یې ټپیان دي چې نږدې 50 سلنه د ټپیانو د ښوونځیو زده کوونکي دي او پاتې نور هم ښځې ماشومان او عام خلک دي.
د بلی ویان دوی د دې پیښې د درویشتو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دغه افراطي ډله سره لدی چې په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوخته ده، په افغانستان کې خونړۍ حملې لا هم دوام لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان میرمنو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه شیزي له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره په ورغلي هیئت کې شامل دي. شغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان شوزو سره په خپله کتنه ستایلې او ویلي دي چې د دوی لیدلوري د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له ځان سره سولې بللې او داسې حکومت ته د لارې د اورولو په برخه کې چې توکمیز او جنسیتی توپیر په لپام پراته د افغانانو حقونه خوندي او ساتي مهم دی. دا هیته د تلو افغان میرمنو لډلې اصیلا ورداک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زلمی خلیلزاد افغان شوزو ته په دې کتنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په ورستیو خبرو کې ایسوي دي. د غرض د دوحې د بین الافغاني خبرو بلې ګډونوالې ماري اکرمي پر خپل ټویټر لیکلي چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابل له تللو افغانانو او جرمني هیات سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. نوموړي هیله څرګنده کړې چې وبتونیږي د افغانستان لپاره سولې، یووالي او تفاهم ته لاره هواره کړي. د کندهار چارواکي وایي په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې په وسلول جګړه کې تر شلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شو چې اول وسلول طالبانو په دغو ولسوالیو کې د ملي پولیسو پر پوستو حمله وکړې. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزین ازادي راډیو ته وویل
پنجوایي په مشان او دوا په سیمه کې پر امنیتي پوستو باندې حمله کړې ده چې په نتیجه کې پنځه کسه دښمن وژل شوي او دوه زخمیان دي. همدارنګه یو پلیس شهید شوی، څلور نور زخمیان دي. کله شامر او دغه تنو کاریز په سیمه کې حملې شوي دي په پوستو باندې چې په نتیجه کې اولس دښمن وژل شوي دي، څوارلس نور زخمیان دي.
شغله بارکزای وایي په ټپیانو کې د طالبانو دوه مشهور قومندانان هم شامل دي چې یو یې حافظ ملتان او بل حسیني نومیږي. وسلولو طالبانو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. وسلولو طالبانو له څو ورځو راهیسې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اتمی تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایرانیمو غني کول اړولي دي. دا اعلان په داسل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو اړخیز ډول د دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د ایران د دولت وایان علي ربیعي نن په تهران کې رسنیو ته وویل چې نن به موږ د ایرانیمو غني کول د 3.8% له حد څخه واړو. تر دې یو ورځ مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې ټلیفوني خبرو کې د دې اټومي تړون پر بقا باندې پخپل کې بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکی وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکاري لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی راځي. د سوریې لپاره او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف د تشکیل شوي ائتلاف لپاره ځانګړي استازي جیمس جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره شوی ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلت ام سونګ تانګ ورځپاڼې او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمس جیفري ویلي له جرمني غواړي چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي چې تر یو حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اسلامي دولت ډلې پر خلاف مبارزه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې پم کې لري د سوریې له شمال څخه ټول 2000 امریکایي پوځیان وباسي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوې. لومړۍ مسابقه د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو د هندستان او سریلانکا ترمنځ وسوه. لوبه سریلانکا پیل کړه چې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره یې 244 منډې وکړې. هندستان د 215 منډو هدف په اسانۍ د درو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. بله مسابقه پرون مازدیګر د جنوبي افریقا او استرالیا ترمنځ وسوه چې جنوبي افریقا دا مسابقه وګټله.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. مننه درنو دوستانو چې خبرونه مو له آزادي راډیو نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. دا چې د دغه ناستې په اړه د سیاسي چارو افغان کارپوهان څه نظر لري، څومره دغه ناستې ته خوشبین دي، په روان خبرونه کې په اړه اوري.
په زمینی ډول کولای شي اما پاسي دی نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي. بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په غزنی ښار کې موټر بم چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه به له سیمې خپل خبريال واخلو. په یو بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه ادارې د دریو غړو دندې ځنډولې. دا مطلب به هم په همدې خپرونه کې درته نشر کو. نور مسایل هم لرو تر یوې بجې را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتو بین الافغاني ناسته نږدې یو ساعت وړاندې پیل شوې ده. په دې ناسته کې شاوخوا یو وی افغانان چې طالب استازي، د افغان حکومت چارواکي، د ملي شورا غړي، سیاستوال، مدني استازي او مېرمنې هم پکې شامل دي ګډون کړي دي. د غونډې ګډونوال به د کومې ادارې نه بلکې د شخصیتونو په ډول په خپلو کې سره نظرونه شریکوي. دا غونډه جریان لري. دا چې په دې غونډه کې تر دې دمه څه پریکړې شوې دي، سپکه ویل شوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان دغه ناسه تعقیب کړی دم د اوس سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب مهرباني، تر دې دمه نږدې او ساتوړان دی د ناسه پیل شوی دی، سپکه ویل شوی تر اوسه پورې.
غونډه شاوخوا د افغانستان په وخت 11 بجې پیل سوله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په وینا سره پرانستل سوله. د غونډې ته د پرانستلو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد او ځینې نور بهرنیان هم ورغلي وو. کله چې غونډه پرانستل سوله، یې نو وروسته هغه بهرني میلمانه له غونډې ووتل او افغانان خپل منځ کې په بحثونو باندې پیل وکړ. د دغه غونډې تقریبا شاوخوا 20 کسان چې په 20 کسانو کې 11 کسان طالب استازي دي او نور هم له جنو اروپایي هیوادونو څو استازي راغلي دي او ډیرای برخه له کابل تللی چې شاوخوا 50 کسان دي په دغه کې برخه په دغه کې مطرح سیاسي چیرې پخوانی سیاسي رهبران او د حکومت ځینې استازي برخه لري، که څه هم د غونډې ایجنډا له وړاندې نه ده ټاکل سوې ده. نن به په غونډه کې دوی آزاد بحثونه وکړي په خپلو کې، خو هغه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان او طالبانو ته نږدې سرچینې او کوم استازي چې غونډه کې ګډون کړی ده. ازادي راډیو سره ولیدي چې د غونډې به بین الافغاني رسمي مذاکراتو پیل لپاره یو زمینه برابره کړي.
وړاندې ویل شوي چې په دې ناسته کې هیڅوک د کومې ادارې د استازي په توګه برخه نشي اخیستلی، د شخصیتونو په توګه باندې به برخه اخلي. دا کیسه په همدې شکل باندې ده.
بلې، که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت ځینې لوړپوړي چارواکي برخه لري، خو طالبانو له وړاندې ویلي وو، همدارنګه د غونډې کوربه چې جرمني هیواد او قطر هیواد، دوی ولیدي چې دغه کسان به د خپلو ادارو په استازیتوب نه بلکې د شخصیتونو په استازیتوب باندې شخصي نظر وړاندې کوي. او د چارو کارپوهان دغه ښه اقدام په دې بولي چې دوی په آزاد بحث وکړي، له رسمي ایجنډا پرته دوی خپل منځ کې بحث وکړي او دغه بحث دوی سره نږدې کوي تر څو بین الافغاني مستقیم مذاکراتو لپاره لاره
پرانیزي. دوام کوي
دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. نن پیل سوله، سبا ورځ به هم دوام وکړي. نن تر 4 بجو پورې ده، د غرمې وقفه لري، او نن وروسته به تر 4 بجو پورې دوام کوي. سبا هم او کله چې پای ته رسیږي او د پایلې به موږ له اورېدونکو
یعنی کومه ګډه اعلامیه به
نه له وړاندې ما مخکې یادونه وکړه چې ایجنډا نه لري دغه غونډه، خو کله چې د توافق سره نږدې شو غونډې خبرې کې داسې ګټورې بیا نه وروسته دوی کولی شي یوه ګډه اعلامیه ورکړي، خو له وړاندې د اعلامیې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویلي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، واموریدل چې په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر او د جرمني په قربتوب بین الافغاني ناستا پایل شوې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږي د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه ناستې ته خوشبین دي. لړلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناستې افغانان سره نږدې کوي. له خغري سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
په غونډې موثریت فقط دې کې لیدل کیږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا دغه خلک د افغانستان څخه تللي دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوق مسله مطرح کیږي، د بشري حقوق مسله مطرح کیږي، د نظام شکل مطرح کیږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي دغه نور ابرازیږي، دغه نور را څرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډه نه په استفادې باندې تر څو د طالبانو سره مستقیمن کېږي. ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دي ولې هغه په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستل شي او هغه تحلیل کولی شي. دویم قدم کې هغه چې طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سورس خوروس شکل د راضي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي، دوی باید کوم اساسات په نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، هغه خطاوې هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کې ولي اغیز خجلوګوري شاغز خمخنیه وشي. زه فکر کوم چې دغه یو ګټه ده
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکرات ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غوړي تر څو طالبان سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې چې پر طالبان فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا ده تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ غوې ابتدایي خبرې لمرني خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دا نه ده چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناس لپاره زمينه مفيده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقفي فشار ونوړي، او دا فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هرو مرو به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور ده چې اصلي اړخونه اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو زمینی اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناس لپاره زمينه ساز شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اوم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولای شي.
پړاو غونډې چې دي ناس چې دي هغه فقط د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناس چې دا به مستقیمه نشي کولای چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولای شي په دې معنی باندې چې اوم پړاو کې مهمه خبر ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کینی او د پرمختګ اومده تکه بلکیږي او تعریفیږي. اما اهمیت ورکول شي یعنی مهم کول شي ولی په ټوله کې تر اوسه پورې له بعد مرغه چې طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روخانه کې لانی دی روخانه کړی په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی نیولی او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثره شي او ومني په دې معنی باندې چې یعنې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته دغه غونډه ډېر زیات مؤثر نشم بللی ولې اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته
زموږ اګل ازادي راډیو نه اورې اوس هم ناجیه صافی څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د تورخم په دروازه کې مامورینو کاربندیز اعلان کړی د دې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کاربندیز وروسته له هغه کېږي چې پاکستان د تورخم له لارې پر سوداګریزو موادو تعرفه لوړ کړه نوموړي وویل که چیرې دا کار بندیز دوام وکړي سوداګرو ته به ډېر اقتصادي زیانونه واوړي د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د اوسپنې یو شمېر کانونه داوطلبۍ ته سپاري د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو پنجشیر ولایت کې سروې پیل شوې ده
د دې سروې هدف مو دا دی چې موږ په داخلي کمپنیو یا فابریکو ته چې په افغانستان دننه په ذوب او د اوسپنې د ویلې کولو برخه کې کار کوي دوی ته د ښه موادو برابرتیا لپاره قانون مشخص کو
د نوموړي په خبره په دې ولایت کې به د قانونو په برخه کې پنګونه په زورګونو کسانو ته د کار زمينه برابره او د هیواد اقتصاد به پیوړی شي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتیا افغاني 15 دیش پوله یو روپی یورو 90 افغاني دیش پوله یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پوله یو سعودي ریال 20 افغاني 15 ویش پوله زر ایرانی تومان شپږ افغاني 15 لس پوله او زر پاکستانی کلداري 15 لس افغاني
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
له درنو دوستانو لکه څنګه مچې پوړاندې په خبرونو کې واوریدل د غزنی په خار کې موټر بم چاودنی یو شمیر خلکو ته مرګ جوړ لاړول دا ویل کیږي چې دغه موټر بم چاودنه د غزنی خار د مرکز د لومړنۍ حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کندک باندې نن سهار نږدې 8 بجې شوې ده چارواکو تایید کړی چې په دغه موټر بم چاودنه کې الکتر لگا 12 تنه وژل شوې دي چې په دې کې 8 تنه د ملي امنیت منسوبین دي تنا ملکیان دی او همدا شان لزګونه کسان نور ټپین شوی دی همدا اوس سره لسیمی زمو همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه باندې دی تاثیر صاحب ستړي مشي د دغه چاودنې پاړه نور کوم جزئیات دی مهرباني
ډیر مننه ګرانه همکار تاسو ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته پیرمو په شامیر صاحب سیمه کې د ملي امنیت پر یوې حوزوی مرکز د وسوالو طالبانو له لوري یو ځانمرګ هیبرید وسو چې زیات مرګ ژوبلې اولیته کله چې ما د غزنی په ملکی شپخانه کې د شپخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت څخه د تلفاتو په اړه پوښتنه وکړه ویل چې په دغه برید کې یو څلو ووتین دوستانو ته مرګ ژوبلا وشته چې شپښتنې وژل شوی او پاتې یو څلو یو پین دوستانه ټپیان دي د یو ای په وژل شوی کې درې تنه نظامیان او درې تنه ملکی کسان دي همت ویل شپږنی ویتنه شپیانې ملکی شفقانی او پاته 15 نورې نورو خصوصي روغتونونو ته انتقال شوې دي هغه زیاته کړه په ټپیانو کې اته تنه نظامیان او پاته نورې ټول ملکی کسان دي چې په ملکیانو کې شپږ تنه شدي 15 ماشومان او پاته نورې نارینه دي همت زیاته کړه په دغه ټپیانو کې د ډیر لس کسانو حالت اندېښنې وړ دی چې کابل ته انتقال شوې دي خو بلور ته کله چې ما د غزنی ولایت لویان محمد عارف نوري سره خبرې وکړې هغه بیا وویل چې په دغه برید کې 12 تنه وژل شوی دي چې 8 تنه نظامیان او 4 نور یې 4 تنه ملکیان دي نوري وایي په دغه برید کې ځکه ډیری ماشومان او تمرجوب لا وشته چې په دغه برید کې دغه برید د یو خصوصي شوونځي تر څنګ رامنځته شوی دی د دې ترڅنګ کله چې زه د پیښې ځای ته لاړم دلته دغه مرکز په بشپړه توګه د منځه تللی دی، خو د دې ترڅنګ ډیری کورونه، یو خصوصي ښوونځی او ځینو نورو دوکانونو او حتی زیارتونو ته هم سخت زیان اوښتی دی.
تاثیر څه د موټر بم نویت معلوم شوی چې له کوم ډول موټر استفاده شوی؟
کله چې ما دغه د سیمې له ځینو کسانو سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې دغه یو ټونس ډوله موټر و، خو ځینو کسانو او یا چې کله هم ما د موټر پرزې وکتې، هغه د هاموي ټانګ پرزې وې، داسې نه ښکاره کېدي چې دا د ټونس موټر وي. نو له ځینو خلکو او زما په خپله شخصي نظر دا یو هاموي ټانګ و.
سیمې ته تاسې وویل چې له سیمې نه تاسې لیدنه وکړه، ورغلي وایي شاوخوا کورونه څومره زیانمن شوي دي؟
څنګه چې ما مخکې وویل، نږدې کورونه ډېر زیانمن شوي وو، او د دې تر څنګ چې په دغه خصوصي لیسه کې ډېر ماشومان 50 تر 70 پورې ماشومان ټپیان شوي وو. په دغه کورونو کې هم ښځې هم ټپیانې وې او کوچنیان هم ټپیان وو، او کورو ته خو بیخي ډېر زیان اوښتی وو، ځکه چې دغه چاودنه بیخي زورووره ده، او د ښار په لرې لرې ځایو کې درز اورېدل شوی وو. او د دې تر څنګ دغه د ښار چې کوم ځینې لوړ بلډینګونه دي، د هغې هم شیشې ماتې شوي دي او زیانونه ورته و.
تاثیر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د پیښې مسؤلیت خو تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخیستې؟
کله چې ما ځینې وسله والو طالبانو ګروپونه تعقیب کړي دي، په هغې کې دوی لیکلي دي چې دغه برید دوی ترسره کړی ده، او موخه یې دغه د ملي امنیت چې کوم مرکز و مخه دغه ده.
ډیره زیاته مننه. په نورو خبرونو کې به تاثیر صاحب بیا هم تاسو راځو. ژوندې اوسئ درنو دوستانو. واموریدل چې د غزنی په مرکز کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې نن سهار نږدې 8 بجې موټر بم چاودنه شوې ده چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده، چې ډیری ټپیان پکې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي دي. له دې نه وړاندې څه موده مخکې دلته په کابل کې هم په ورته چاودنه کې نږدې 50 تنه د یو ښوونځي زده کوونکي ټپیان شوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ورزو کندهار ولایت ته. په کندهار کې د مارانو یو روزونکي د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزونکي وایي د کلونو رئیس د مارانو په روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دیړه راپور لري.
دا مار دی اوس ګوره سړی چې وایي چې چای دی نه، او دا د ټولو تر دغه ټانو له دی هم ظالم دی.
اته دیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیس د بیلابیل مارانو پنیونه او روزنه بوخدی. نو موړی دا محل په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مارنیونه ورته اسانه ده، او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خو د وځله د مارنیونې په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلې دي.
دوازله یو ځل دغه لنډی چوالم دغه درو د نور لنډی زه ډېر ټینګه خوش کړله. ما ته مرګ ته ورسولم، او یو وخت په شاغه کې دا کوپه مار ورته وایي، دا کوپه مار مې راخستی په دغه رسته ګوتې ووالم، داس په ډبره ناسوم لاندې را شو وکړم، هغه ډېر ټینګ خوش کړلم. دغه
محمد ولی وایی په کندهار کې تر 300 ډوله زیات ماران ژوند کوي. د په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به کافی عاید ترلاسه شي.
خلک بس په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، هغه دې کوم دغه چی مواد هغه پرستلی شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نسته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته را دغه وکړي، موږ هم کولی شو چې وباسې د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنجي جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي طرح کې خورا دغه خطرناک کار هم دی، خو بیا هم د خپل د تخنیکي اړخ نه دی دا کار کوي. ښه خبره ده که دوی غوښتنه سمه ده، دوی دې موږ ته خپله درخواستي راکړي، موږ وزارت زراعت ته بخصوصا د طبیعي منابع ریاست ته به د دې هغه درخواستي واستو د دې د غوښتنه به منګل ته ورسو.
د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ سوي او په لومړي ځل یې نیم کیلو زهر بهر ته صادر سوي. د مارانو زهر په نړیوالو مارکیټونو کې لوړ قیمت لري او له همدې زهرو څخه د درملو د جوړېدو لپاره کار اخیستل کیږي.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادی راډیو نوري دا او نور مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ پته مو د آزادی راډیو ډاټ کام. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ناجیې صفایي کتنه کړې ده. غټ سرټکی اورو.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو مسایلو ترڅنګ تر ډیره د افغان سولې پروسې په اړه لیکنې او تفسیرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي د پلان له مخې نن یکشنبه قطر کې د جرمني په کوربتوب د افغان سولې لپاره بین الافغاني خبرې داسې مهال پیلېږي چې ورسره جوخت په قطر کې د سولې لپاره د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقالي کې وړاندې راغلي د سولې وروستیو هڅو ته په کتو له روانې غونډې هم کومه تمه نه کېږي او په وینا یوازې د ځان او ولس د تیرستلو لپاره یوه هڅه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د قطر وروستۍ ناستې ته په کتو لیکلي افغانان هره ورځ د افراطیت او ترهګرۍ قرباني دي او ژر تر ژره باید اوربند وشي. د سرمقالې د لیکوال په باور د غونډې ګډونوال باید تر ډیره په اوربند ټینګار وکړي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د قطر بین الافغاني خبرې تېروتنې او شونتیاوې. وړاندې په سرمقالې کې راغلي غونډې ته وربلل شوي کسان چې ځینې د سولې خالف دي او کم داسې کسان شته چې پکې د سولې ملاتړ دي، نو دا غونډه به څه ډول مثبته نتیجه ولري. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم دا غونډه به کومه محسوسه پایله ونه لري، خو خلک هم دې ته په تمه دي او غواړي چې په داسې غونډو سره د افغانانو ترمنځ فاصلې راکمې او پراخ جوړجاړي او پخلاینې ته لار هواره شي. انیس ورسوانی په خپلې سرمقالې کې لیکلي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو خبره داسې مهال کېږي چې د هېواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی او وسلوال طالبان د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. وړاندې په سرمقالې کې راغلي په بهر کې د سولې روان مذاکرات به هغه مهال ګټور وي چې د حکومت د استازو نظرونه په پام کې ونیول شي. ویسا ورځپاڼې بیا قطر ته د تللي افغان پلاوي د یو غړي ملا عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د بین الافغاني ډیالوګ پایلو ته خوشبین دی. په سرمقالې کې وړاندې راغلي د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ اووم پړاو مذاکرات به په دوحه کې په بین الافغاني مذاکراتو مثبت اثر ولري. او اصلاح ورځپاڼې په سرمقالې کې د جرمني او قطر په قربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه لیکنه کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له دغې غونډې ډېره تمه نه کېږي، خو د لیکوال په باور د سولې بین الافغاني خبرو لپاره باید لومړی ذهنیتونه جوړ شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دغه ادارې د دریو غړیو دندې ځنډولې دي. د دغه درې کسان د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسول دولت خان احمد زیاو، د کرکټ د ټیم منیجر نوید سایم دي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدې. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د بورډ پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړې کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چېرته په دغه څېړنو کې کم شی نه و، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چېرته کم شی واقع شوی و، کم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د ښهوالي په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګه د یو چا حق کې خدای نه خواسته طرف وي، بی طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس ته اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاستو چې د بهبود لپاره بشپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډېری افغانانو او په تېره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وخت په کابل کې 2:13 شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو. تر 1:00 دوام کوي. له آزادي راډیو سره پاتې شئ.
د غزنی ولایت چارواکي وای نن سهار په یو موټر بم حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د دوی په خبره چې د دې پیښې د درویشتو چاپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا د کندهار چارواکي وای په میوند او پنجوای ولسوالیو کې په وسله والو جګړه کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې ځینو افغان ښځو ته له طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. ایران اعلان کړی چې د 2015 نه د کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوې حد څخه د خپلو ایراني مغني کول اړولې دي. دا اعلان په داسې حال کې دی چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني څخه غوښتنه کړې چې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د همکارۍ لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولېږي. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی رهبری کوي د سوریې په شمال کې دی را دي. او د کرکټ د 2019 نه د کال د سیالیو په لړ کې پرون دوی مسابقې وسوي. هندستان له سریلانکا او جنوبی افریقا له استرالیا څخه پرونی مسابقه وګټله.
نور بس دی. شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. به اساس بررسی های وزارت صحت عمومی افغانستان از 10 سال به این سو روی هم رفته، همه ساله 5% بر تعداد معتادین مواد مخدر در کشور افزوده میشه و در حال حاضر تعداد معتادین و متاثرین از مواد مخدر در کشور به 3.5 میلیون تن میرسد. به اساس این ارزیابی ها از میان بیش از این 3 میلیون معتاد 60% آنها را زنان و اطفال تشکیل میده که بنابر دلایل مختلف به مواد مخدر معتاد شدن و یا هم از آن متاثر هستند. در برنامه این هفته شکست سکوت با دکتر صاحب سوما استانگزای موظف در شفاخانه تداوی 60 بستر تداوی معتادین در ودان در رابطه با اعتیاد خانم ها، عوامل آن و راه های جلوگیری از افزایش سطح اعتیاد در میان خانم ها صحبت میکنیم. دکتر صاحب برنامه خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
بله دکتر صاحب، میخوایم به عنوان نخستین سوال بپرسم که با توجه به مراجعین شما، آیا شما حس کردین که در تعداد معتادین، البته معتادین زن، در سالهای اخیر افزایش رو نما شده؟
تشکر. بله، اول خو از همه اولتر باید در بخش اعتیاد وقتی که کار میکنیم اول بفهمیم که امی تعریف اعتیاد چیست. از تعریف شروع میکنیم، چون وقتی که اعتیاد تعریف میشه از امو تعریف فهمیده میشه که یعنی اعتیاد چی مانا. پس این را میگیم که اعتیاد عبارت از یک مرض مزمن عود کننده دماغی است که با استعمال تقاضای متکرر مواد مخدر و پیامدهای پرضرر آن دوباره شخص چی میشه؟ یعنی معتاد میشه.
درست.
بله، در نظر به می تحقیقاتی که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر گرفته شده است. تقریبا در خود سطح کل افغانستان 120 هزار تن خانم‌ها مصاب به مواد مخدر هستند. اینا به شکل‌های مختلف از انواع مختلف اینا چی میکنن؟ مواد استفاده میکنن که خانم‌ها یعنی تعدادش رو به افزایش است و این یک حالت بسیار زیاد نگران کننده میباشه که باید روی از این گرفته شود.
درست. دکتر صبح ما در مورد البته متدین طبقی ذکر که هستن بیشتر ما وقت ما را جمعوری میکنیم یا مصاحبه هایی که داشتیم از طریق رادیو بیشتر علت هزی بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است. در بین زنها علت چی است بیشتر از اینکه اعتیاد افزایش یافته؟
در بین زنها اینمی فقر، بیسوادی، بیکاری.
درست.
و مهمترین علتش که در خانم ها معتاد دیدیم معتاد شدن خانم توسط شوهر است.
خب چطور است؟
مثلا شوهر معتاد است.
بله.
یا وقتی که مجرد بوده ازدواج نکرده یا در دوری جوانی مواد گرفته معتاد شده.
درست.
وقتی که ازدواج میکنه یا با یک خانمی که میخواد او را بگیره فامیلش میگیره عطا پوت میکنن نمیگن افشا نمیکنن که پسرشان مبتلا به مواد مخدر است.
درست.
از این رو خانم بسیار صحتمند جور با هم سفر میشه.
درست.
وقتی که داخل زندگی میشه وقتی که تا یک سال دو سال خو عمو شوهر میتونه که نمی راز مخفی نگاه کنه.
بله.
بعد از او استا استا امکان نداره چون افشا میشه خانم سر شوهر میفهمه که معتاد است نمیخواد که با شوهر دیگه زندگی خود پیش ببره.
درست.
چون او مسئولیت هایی که یک شوهر در مقابل اولاد داره خانم داره او رو نمیتونه به درستی انجام بده از او خاطر خانم تصمیم میگیره میخواد که یا مواد ترک کنه.
درست.
یا از پیشش جدا شوه. باز به همین شوهرها به خاطر از این که خانم از پیشش جدا نشه طلاق نگیره یا نخواد که سرش مواد ترک کنه به یک شکل نه یک شکل خانم خود را معتاد میسازن.
خب باز بعضی باز خانواده
باز خانم که معتاد شد دیگه خانم هم خود تو یک معتادیت یک مرضی است که خانم هم مبتلا شد شوهر هم مبتلا است بسته فامیل اطفالشان اطفال که در فامیل زندگی میکنن آیستا آیستا بسته این سر فامیل کل فامیل تاثیر میکنه و میشه و اکثریت حالی که ما ببینیم اطفالی که رو به دنیا می طبقی و ناس است.
درست.
و اینا که از طفولیت از مادر پدر مثلا مواد اونا میگیرن اینا که از طریق تنفس دوده میگیرن.
بله.
چون وقتی که یا جوان هم میشه بسن جوانی و دیگه این تاثیرات سر از اینا میباشه.
درست.
و اینا بالاخره به شکل مستقیم معتاد میشن. از او خاطر زیادم شده.
بله. شما بیشتر اشاره کردین که اعتیاد مرضی دماغی هم هست.
بله.
بیشتر بعضی اوقات ما گزارش هایی که داشتیم ایتو گفته میشه که بعضی فشارهای یا مو خشونتایی که در خانواده است یا بدرفتاریایی که
بله.
خب یون باعث اعتیاد میشه در خانواده.
خب
خانم ها به خاطر چی از این مواد استفاده میکنن؟ آیا رهایی از این وضعیت که بعدن باز میرن اینا به یک وضعیت بدتر از حالت؟
بله خانم ها که از اکثر به خاطر رفع کردن اینمی تسکین های روی.
درست.
جسمانی اینا میخواین که از مواد بگیرن چون اینا خو آگاهی سطح آگاهیشان پایین است یا درباره مواد از رارش چیز معلومات ندارن اینا فکر میکنن که اینمی مواد یک راه حل است که ما را مثلا درد ما را آرام میکنه یا تکلیف های روحی دارن روانی دارن اینا بخوریم خواب سر ما میایه این وقتی که مواد گرفتن به مرور زمان باز اینا که از به این مواد عادی میشن دیگه باز بالاخره به شکل معتادیت تبدیل میشه.
خب بازی وقتی اینا که معتاد میشن شما چون در این بخش کار میکنین باز وقتی اینا اعتیاد وقتی اینا معتاد میشن چقدر مشکلات از اونا افزوده میشه برای علاوه که از او مشکلات گذشته از اونا کاسته هم نمیشه؟
وقتی که یک خانم معتاد به مواد مخدر میشه تاثیراتش بسیار زیاد بالای فامیل است.
درست.
یعنی مشکلات اقتصادی را بار میاره چون در فامیل که است مقصد مو اقتصاد خراب است وقتی که پیسه یا درآمد که است اونو را به عوض از اینکه در تحصیل اولاد خود بزنه.
درست.
یا در غذا یا در یک شکل صحیح از پیش استفاده کنه او را در مواد مخدر میزنه یعنی در اقتصادش ضربه میبینه مشکلات صحیح بر خانم پیدا میکنه.
نه.
مثلا زوفیت فراموشی عصبانیت این مشکلات صحیح است که بر خانم ها پیدا میکنه دیگر مشکلات فرهنگی مثلا از فامیل دور میشن.
نه.
در فامیل مثلا وقتی که میفهمن که این خیشایشان همشیریش است یا برادرش است یا مواد مخدر است، فامیلا هم از پیشان چی میکنن؟ گوشه‌گیری میکنن، چون میگن که وقتی که کد از اینا یک جای بشینیم مثلا میشه که سبا روز اولاد ما یا خود ما دوباره به مواد مخدر رو نیاریم. یعنی تاثیراتش بسیار زیاد است، تاثیرات خراب مواد مخدر از رارش.
امی شما گفتین که اینا از جامعه دورتر میشن و چی نمیکنن، منزوی شدن از اینا در جامعه چقدر باعث دوام احتیاط میشه در خانم ها؟ چون اینا خود تنها میبینن دیگه، در می تنهایی اینا بیشتر به تنها میبرن.
بله چون اینا تنها میشن. در تداوی احتیاط یگانه چیزی که مهم است چی مرد باشه خانم باشه سپورت فامیل.
درست.
وقتی که فامیل امراش سپورت نکرد، چون وقتی که شوهر معتاد است، خانم معتاد است، برادرش باشه، مادرش باشه، فامیل باشه، کتش کمک شوه، مثلا شفاخانه ببره تداویش کنه، امراش گپ زده شوه، میتونه که خانم از ایالت بکشه. مگر در صورتی که سپورت فامیل امراش نباشه، این خانم هیچ وقت نمیتونه که مواد ترک کنه.
خب در مورد فقر شما گفتیم که بیشتر این علتش فقر هم از وقت خانم معتاد میشه و شوهرم معتاد میشه، این خانواده میره به طرف فقر بیشتر.
بیشتر.
و این بار از این فکر نمیکنین بیشتر به دوش خانم ها میاد؟ چون شوهر دیگه از خانه به دور میشه و بیشتر که معتادین رو شما میبینیم که جامعه که معتادین بیشتر در شهرها، البته ما شما میبینیم که به خرابه ها و زیر پل و پلچک ها پناه میبرن. خب این همه هم بار اعتیاد و هم بار تنبیل خانواده همه بایدوش خانم میه، چقدر توانی از زیره داره خورم که از این وضعیت بره؟
طوری است که وقتی که یک خانم معتاد میشه، معتاد میشه چون امی خود معتادیات مواد مخدر که هست مرد خانم ها را نسبت به مرد ها زیادتر آسیب پذیر میسازه. و وقتی که یک خانم معتاد شد، چون اوجت مسئولیت خانم سرش است، از اولادم است، هر چی نباشه یک عاطفه مادری داشته می باشه.
بله.
اکثر خانم ها که هستک به تن فروشی به این اقدام میکنن، به دزدی میکنن، به خیرات میکنن. اکثر دمی که ما ببینیم خانمایی که دمی کوچه و بازار هستن، چادری پوشیدن و خیرات جمع میکنن، اکثریتش معتاد است. چون است به یک طریق نه یک طریق میخواین که پیسه به دست بیارن، هم خرچی مواد خودم میکشن، هم مصارف اولادای خودم، چیز غذای چیزی که برشان تهیه میکنه دیگه. خب کل مسئولیت به دوش یک خانم میه، یعنی خانم راستی که بسیار زیاد آسیب میبینه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بله د آزاد رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د نور بس خبرونه اوري. زه د خبرونه سره د اړیکې شمیرې لنوم، تاسو کولای شئ له دې شمیرو څخه په استفاده د خبرونه د موضوع پاړه چې نن د معتادو میرمنو پر موضوع غیګول ډاکټر صاحب سوما ستانګزی سره تاسو کولای شئ خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب سره د اړیکې شمیرې د 0 200 200 او 500 بل شمیره ده 0 90 40 15. شماره را باز به زبان دری اعلام میکنم، میتونیم با استفاده از شماره ها با معتبر تماس شوین. 0 700 82 27 55. شماره بعدی است 0 799 20 35 40. بله شنونده داریم، میبینیم از کجا هستن تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین. سلام علیکم، بفرمایین از کی هستین، از کجا تماس شدین؟ بله الو سلام، صدای ما را دارین؟ بله خب شنوندی بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلامون تاسو استاد سوریدون کوتا.
علیکم سلام، مهربانی وکي څو ګیاس علیکم زیس خماری کنی ولی
هوتا کی ما د کابل نه.
بله هوتا څه مهربانی.
اول ستاسو میلمه او ستاسو تستری میشی در کوم بعد دستری ماشی نه د ما پوښتنه دا چې ولې د مواد مخدر د خرڅلاو مخه نه نیول کیږي؟ دا خو موږ نشو کولای چې مثلا یو معتاد بوزو او تداوی کو صحیح ده په شکل د اشکالو به تداوی شي. وزارت صحت هم به خپل مسؤلیت ادا نور ما د ملت به خپل مسؤلیت ادا کړي، فامیلونه هم چې څوک معتاد لري هغه به. ولی مشکل ټول دلته ده چې معتاد که یو دفعه تداوی شي دوباره په همدغه عمل روږدی کېږي. نو د دې ولې وزارت داخله، ولې امنیتي ملي، ولې دا د ارګانونه چې مربوطه ده، دغه یو بسته وزارت د مواد مخدرې دې ته جوړ کړی ده؟ یعنی دا دې په دې منوان جوړ کړی چې خاص یعنی رشد ورکړي دې مواد مخدر ته؟ دا وزارت که دا دې ته جوړ کړی ده چې د مواد مخدر مخه ونیسي، دا دې ملت پوکړی شي په دې باندې د دې مسؤول د دې جواب ورکړي.
ډېره مننه او تکرور اتمن انشاءالله میمونم که تاسو ځواب درکړي. بله شنوندې بعدی داریم میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
برای متاسفانه صدایشان نامدن قطع شدن. خب دکتر صاحب، سوال شنونده ما دکتر صاحب از کابل، اگر برای مونا گفتن که چرا جلو فروش مواد مخدر گرفته نمیشه، خب بیشتر من میخوایم سوال قسم مطرح کنم که بیشتر مریضایی که به نزد شما مراجعه میکنن اینا علت را، آیا علت را دسترسی آسان مواد مخدر رو میدن، یعنی و اینا چی میگن که مواد مخدر چگونه در اختیار اینا قرار داده میشه؟ چون شما بیشتر گفتین که تعداد زیادی از معتادین فقیر هستن، با وقتی اینا فقیر هستن چگونه مواد مخدر رو دست میارن؟
چون اینا معتاد شدن. معتادیت یک مرضی است که هیچ رای چی نداره دیگه، از پیشش خلاصی نداره و این میخواید که به یک طریق نه یک طریق مواد خود به دست بیاره. این طریق است، به هر رقمی که باشه میتونه، دوزی برشان آسان است، اکثریتش بسیار مهارت دارن، در خیرات گرفتن بسیار زیاد مهارت هستن، میگیرن دیگه، مثلا کارهایی که خلاف باشه اونا را کلش یک کار، یعنی از طریق یک کار صحیح اینا نمیتونن بعد از بیارن تا کار خلاف نکنن. وقتی کار خلاف میکنن پیسه به دست میارن. مثلا اینا که هستن اکثریتش مثلا به 50 روپیه 100 روپیه که هست، نیم گرام یا گرام اینا به دست میارن.
درست.
و اکثریت اینمی دوای مواد مخدر که هست در کابل که فروخته میشه یا در ایجا که هست، ایتو تاثیرات ایتو کتش مواد هم گرد میکنن، ایتو تاثیرات صحیح نداره. مگر قیمتش برشان ارزان میتر،
اما از رارش زیادتر است.
از رارش زیاد است. باز اینا که هست به مطریق میرن به دست میارن بسیار باسانی بعد اسم میارن و استفاده میکنن.
ما بعضی گزارش های ما داشتیم که در ابتدا کسر گو معتاد نیست، بعضی از فروشنده های مواد مخدر اینا را تشویق میکنن به دادن مواد مخدر به گونه رایگان
خونو...
بله به خاطر عادت دادن از اونا.
بله چون دیج فایده شان هم است، مواد شان هم فروخته میشه و اکثریت کسی که مواد مخدر فروش میکنه و خودش هم معتاد است. معتاد است و اینا کسی دیگر را هم تشویق میکنن و اینا فروشنده دارن در بازارا که است، فروشندهایشان هم کلش مخفی میباشه. باز خانما، اکثر خانما که است شوهرهایشان برشان میاره، شوهرهایشان میاره، اگر شوهرش نتونست خودش میره، بسیار به شکل آسان اینا میتونن از جبه دست بیارن.
شما گفتین که تعداد زیاد از فروشندهایش خودشان معتاد هم هستن، اینا چرا معتاد شدن؟ آیا اینا میخواین که به گونه آسان یعنی به فروش برن؟ چون باید اینا همرنگ جماعت خود را بسازن، اینا باید مواد مخدر را به گونه آسان در اختیارشان قرار بدن. علت می است و یا ای که اینا بعد از اینکه در جریان فروش اینا معتاد شدن؟
نه اینا قبلا معتاد هستن. قبلا معتاد شدن به دلایل مختلف دیگه معتاد شدن. وقتی که اینا معتاد میشن یا سر کارشان امرای مواد مخدر است، چی در فروش باشه، چی در تهیهش باشه، چی در استفادهش باشه، اینا چی میکنن؟ به دمی آغشته میشن. بله.
شما بیشتر از کارهایی گفتین که مثلا تنفروشی گفتین، خیرات و گده گفتین. بله یک شنونده داریم، اینا رو میشنیم بعدا با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارسال و شما به میمان محترم شما
تقدیم
میدارم. عبدالستار آخونزاده هستم از ولایت بادغیس کشوری بالا مرغاب.
برای آخونزاده صاحب برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
خوش باشین. من یک نظر کوتاه دارم، باقی در سوالم دارم از میمان محترم.
بفرمایین.
نظرم ای است
اگر یک موقعیت مناسب را انتخاب کنین، چون صدای شما شفاف نمیه به ما. درست شد. بله بفرمایید. درست شد. بله درست است، بفرمایید.
نظر می است آقای ارسلان نگه از ماست که بر ماست. فعلا 3 میلیون انسان به افغانستان معتاد از زن معتادی که هست باران سر عالم است. بجی با سواد بی سواد زن مرد دوشتر همه که گرفتار است. دیگه علتش کشت مواد مخدر است. اگر کشت مواد مخدر را جلوگیری کنم، چندین دفعه برای برنامه ها گفتم 30 سال پیشتر به افغانستان معتاد وجود نداشت. حال 3 میلیون انسان به زیر گرفتار شده، همه که انسان ها جوان ها را به زیر پولا کشانده. دیگه اگر کشت مواد مخدر ملت افغانستان اعمال فعلا سر وقت از جلوگیری نکنه، شاید 20 سال 30 سال بعد سم نصف مردم بنی مواد گرفتار شه، باز او وقت باز پشیمانی هم سودی نداره، هیچ به درد باز نمیخوره، باز او وقت هیچ کس یه ضرر جبران کرده نمیتونه.
بله آخونزاده صاحب، آخونزاده صاحب در بادغیس، برای شما در بادغیس گفتین زندگی میکنین، ما در ولایت غربی متاسفانه در ولایت فرا و بادغیس و غور اینجا هم کشت تریاک را داریم. چقدر مردم تلاش کرده به خاطر تشویق باشندهای محلشان به خاطر عدم کشت کوکنار و رو آوردن به کشتای حلال یا بدیل؟ چون مردم هم در این بخش مسئولیت دارن، تنها این مسئولیت حکومت نیست که اینا بپردازن به جلوگیری از کشت و یا تخریب مزاری.
یه رقم از آقای ارسلان، معمال فیلن به می حساب جی دولت ملامت کردن نمیتونم، یه اعمال فیلن ملت ملامت است به جی اینجا با اعمال علما، خوب خوب علمای دین داره، ما اعمال مواد مخدر کشت نکنه، مردم خوب خوب علمای فامیده و اشیار اصل اونا همه که مواد مخدر کشت میکنه، به جی عرصه دولت کلا ملامتگی نداره دیگه. یک سیاست ما پیشتر هم بزنین سخنه خود گفتم انگریزا یک وقتی که افغانستان آماده بود پزرهای نیاکای جناب اینجوا از بین رفته بود، اونا دیگه کدام کار کرده ندانست، اونا این مواد مخدر به افغانستان رواج کرد که به میرغم اینا افغانا را از پای در بیاره. اصلی سیاست سیاست انگریز است، سیاست سیاست انگریز است، مردم و ملت افغانستان و ملت نافهم که از این بخاطر از این که ما یک سودی به دست میاریم زد همگی جانه خود از بین برد همگی. این خطر مواد مخدر خطر جنگ کده، از 40 سال جنگ کده، اما زرار مواد مخدر بیشتر 3 میلیون است مواد یک پای در آورده دیگه.
بله آخوزار سب،
ولی با آخر یک پیام من به خانمایی هست که شما همین جوانای رو ببینن که به زیر پولا رفته، اونا مال به می کار در مانده دیگه. خانما خواهش هم اینمی هست که به لحاظ خدا شما به زیر کار دسترازی نکنن که شما را به رسوایی میکشانه. اینمی پیام ما بود، ولی با آخر میشه یا ارسلان
بفرمین؟ بله بفرمین، سوالتون رو اگر آخوزار سب بگین.
باخیل از میمان شما اینمی سوال ما هست که شما راجع به می معتادین زن شما چی پلان های روی دست دارن که می سیاسرا از می مرض نجات پیدا کنه؟ نمی
در جا باته باخیل کنه. خب آخوندزاده صاحب، از بادغیس اونو نظر خود را گفتن، داخل یک سوال هم گفتن، ضمنان اینو گفتن که چی راه های تو موثری وجود داره که ما بتانیم در بخش تداوی خانم ها و جلوگیری از ایتیاد دوباره از اینا بیشتر موثر باشد؟
خب راه هایش کس زیاد است که از او جمله یکیش که سطح آگاهی خانما باید بلند بره.
بله.
چون بسیاری از خانمای افغانستان بیسواد هستند.
درست.
از راه مواد مخدر نمی فهمن، صرف طریقی گرفتنش می فهمن، می گیرن و نمی فهمن که عواقب چی از راه برشان داره. در این قسمت باید برشان آگاهی داده شود.
بله.
برنامه های پروگرام های آگاهی دادن باشه که خانما را سطح آگاهیشان بلند بره.
بله.
دوم، مراکز تداعی باید برای خانما جور شود، چون امیالی ما 60 بستر داریم، در این 60 بستر 20 خانم است 40 طفل است.
درست.
اگر این قسم مراکز در سطح کابل یک 4 تا 5 تا نمیفهم هستن، اگر تداوی شکلش صحیح باشه، مراکزش زیاد شوه، پروگرامای خانمان نجات پیدا میکنه. دیگه پروگرامای تعقیبی بعد از تداوی ما داریم.
بله.
کی باید تعقیب شوه به شکل منظم؟ وقتی که یک خانم معتاد است تداوی میشه، خانه میره، باید ما تو پروگرام های دیگه داشته باشیم که اینها همیش در خانهشان تعقیب شوه.
درست.
کی دوباره به مواد مخدر روی میاره نمیاره، اگر میاره علتش چیست؟ بیکاری است.
بله.
بیسوادی است، فقر است. در این سه باید دیگه این اقدامات از طرف ارگان های بلند گرفته میشه اینها را از این راه ها چی کنن نجات بدن.
بله. خب در مورد از این که شما گفتین که یعنی ایتیاد یک مرحله دوامدار است، تنهایی نیست، در بستر باید تداوی شود، مسئولیت خانواده ها چقدر از دهی بخش؟ یک خانواده است که همه خانواده رفته محتاج شدن و یا بعضی از اعضای خانواده موندن نزدیکان، از این خانواده ها هم مسئولیت های دارن به خاطر دور نگه داشتن از اینا از مواد مخدر.
من قبلا هم گفتم که در تداوی ایتیاد 90% سپورت فامیل است.
درست.
که اگر پسرش باشه، خانمش باشه، دخترش باشه، اینا را سپورت کنن، در شفاخانه بسترش بسازن، در آینده کس کوشش کنن که تعقیبش کنن.
بله.
که مثلا اکثر ببینین در مکاتب فعلا رواج شده.
بله.
معتاد هستن، مسئولین معتاد هستن، وقتی که فامیل در مقابلش بی‌توجه باشه، اکثر فامیلا هستن بی‌توجه باشه، برشون گفته نشه، بر اطفال یا بر نوجوانایشان یا بر خانمایشان، باز یعنی نمیتونن که از این راه خود یونان نجات بدن. یعنی گفتم 90% رول فامیل زیاد است.
شما به گونه مثال به مرکز خودتان، به مرکز تداوی اشاره کردین که اینجا 60 بستر دارین، 60 بستر 20 بستر از این خانم ها است و 40 بستر شما اطفال. دیگه این نشان دهنده از این است که اعتیاد یک خانم باعث اعتیاد 2 الی 3 و حتی تمامی فرزندایش میشه.
بله، اکثر این فامیلایی که قطعا بستر است، ای یک چیزی است که معمولی دیدیم و براتون میگم. خانم که ما بستر میشه، شوهرش در شفاخانه مردانه بستر میشه، امرای خانم امیش 6 طفل 7 طفل. این معتاد است، معتاد میباشه. این طفلا که از به شکل مستقیم و غیر مستقیم معتاد است. مستقیمش طوری است وقتی که مادر مستقیم مواد میگیره، طریقای مواد مخدر هم گرفتنش راه مختلف داره، به شکل دودی است، و شکل انشاقی است، و شکل پیچکاری است. یک طفل در خانه وقتی که مادر پدر خود میبینه که چی میکنه، تبن یاد میگیره، تبن میخواد که هم کارمو انجام بده. وقتی که طفل ببینه خو اول خو مادر پدر میکشن، دود شیر غیر مستقیم معتاد میسازه، عوارض بسیار خراب سیهی رو به طفل پیدا میکنه. و دومش که است وقتی که باز طفل آهسته آهسته کلان میشه، یعنی کم میفهمه، باز به مو شکلی که پدر مادر رو گرفته او طفل هم میگیره.
درست،
از اون مواد استفاده میکنه.
اعتیاد فرزندا یعنی خطرناکتر به خاطر ازی است که در وجود از اینا امن و تاثیراتش باقی میمونه، تاثیرات روانی و هم تاثیرات که مواد مخدر اینا استفاده میکنه.
اکثر مناطق افغانستان است. حالا ما میگیم که در افغانستان تقریبا 93% منطقه‌های ما که از اینا کشت کوکنار میکنن.
درست.
و اینا که سطح آگاهی ندارن، خود کوکنار اولش به شکل تریاک میباشه. مثلا اینا لی وقتی که طفلشان ناران باشه، مریض باشه یا سینه و بغل باشه، برش میگه که کم تریاک برش از این مواد بده، آرامش میسازه. مگر او وقتی که به او طفل میده، او طفل آرام میشه، مادر خودش میفهمه، خودش میگه ما آرام شدم. از اونمو مواد بار بار استفاده میکنه به طفل. اینی تاثیرات هست که دماغ این طفل جای میگیره، در آینده این طفل به شکل مستقیم معتاد میشه.
خب به حیث دوا که اینا استفاده، به جای دوا اینا استفاده میکنن.
بله.
بدن خب این دیگه امو درمان ابتدایی چی است؟ کوتاه مدت است. بدن باز اینا مشکلات بیشتر میشه، چون اگر یک طفل به طور مثال سرما خورده باشه، اگر اونا رو تریاک میتن، بدن خب این به یک مشکل کلانتر تبدیل میشه که اعتیاد است و برامیش به مادر در بستر میفته طفل.
بله میفته. و این مادرم خب بازم گفتم که سطح آگاهی است مهم است، چون مادر آگاهی نداره. اگر یک مادر هیچ وقت نمیخواد که طفلش چی شوه، باید یک چیز سر دوچار شوه، چون یک دفعه برش میته، دو دفعه برش میته، همیش میته، به خاطر که اکثر در اطراف ها ببینین کارهای شاقه زیاد است.
بله.
میخواین طفلا را آرام بسازن، خواب بدن، از این همی تریاک، از این مواد مخدر استفاده میکنن، بعد طفل میته، آرام میباشه، آهسته آهسته اون طفل دوباره به خود مواد مخدر روی میاره.
خب در مورد ازی که چطور میتونیم که ارگا مادر معتاد باشه، اطفال از اعتیاد نگاه کنیم که اینا معتاد نشن، چی راه های وجود داره؟ چون طفل که از شیر مادر استفاده میکنم معتاد میشه.
وقتی که یک مادر معتاد باشه، وقتی که طفلش در بطنش باشه، اول خود تاثیرات بسیار خراب در خود رشد طفل داره، در خود بطن.
بله.
طفل نرمال به دنیا نمیاره. اگر طفل نرمال هم به دنیا بیاره، این طفل چون از شیر مادر تغذیه میکنه، یا مستقیم معتاد میباشه.
بله.
و وقتی که مادر خودش بخواید تصمیم بگیره، کتش کار شود، پروگرام های آگاهی باشه برشان، مثلا کتشان گپ زده شود، شفاخانه است، تداویز از راه شب کویک با اینده برای طفل چی مشکلات. وقتی که یک مادر خودش تصمیم گرفت که تداوی میخوایم شوم بستر شود، پس طفلش هم در شفاخانه که است تداوی میکنیم، بسترش میکنیم و صحتیاب میشن. و یک مادر که در خانه باشه و از شیرش طفلش تغذیه کند، و در این صورت وقتی که خود مادر هم کاری نکند، طفلش نمیتونیم که ما را از اعتیاد ریشه بگیریم.
خب در مورد ازی که ما گزارش های داشتیم که اکثریت کسایی که معتاد هستن، اینا دوباره وقت از شفاخانه خارج میشن، پس دوباره معتاد میشن، در مورد خانم های وضعیت چقدر صدق میکنه؟ یا خانم ها هم دوباره به مواد مخدر معتاد میشن بعد از تداوی؟ اگر میشن علتش چی است؟
اکثر خانمایی که قطعا بستر هستن و یا میان خود بستر میکنن، اکثرا اینا ریلپس هستن، یعنی دوباره معتاد میشن. و علتش وقتی که ما تحقیق کردیم، خانهشان رفتیم، همراهشان گپ زدیم، اینا که از اکثریت معتادین راست هم نمیگن.
بله.
راست نمیگن. و اینا میگن که مثلا شوهرم جور شد، اردی ما شفاخانه ساعتیاب شدیم برآمدیم، مگر وقتی که ما در خانه بودم شوهرم باز در بیرون رفت، بیکاری بود، یا باز امرای مرفقاش ایشت، یا دمو ساحه رفت باز مواد گرفت، وقتی که شوهر باز خانه میاره میگیره باز طبعا خانم دوباره کتش امراش میشد.
بسیار زیاد تشکر. بله، بینون سوال آخر دکتر صبح کوتو اگر بفرمایین، بخاطر از اینکه ما از اعتیاد دوباره جلوگیری کنیم، البته خانم ها، خود خانم ها چی مسئولیت دارن جدا از اینکه خانواده ها و اعضای خانواده مسئولیتشون است؟
خود فرد، خانم باشه یا شوهرش باشه، یگانه رایی که ای از اعتیاد بخواهی که دور باشه، جور شود، ساعتیاب، تصمیمش قطعی است.
بله.
تصمیم قطعی بگیره که تا خود یک وعده کنه که ما در آینده نمیخوایم، یعنی امو حالت های بسیار اینا به یک حالت خراب شفاخانه میان، مشکل اقتصادی داشته می باشن، مشکل روانی دارن، دیگه مشکلات بسیار جرمی دارن، جرایم هم کت زینا یک جایست، وقتی که اینا برشان گفته شد و خود مادر و خود شوهر بفهمه که اینمی در آینده یک مشکل ساز کلان برم از خودش که تصمیم قطعی بگیره، میتونه که از اینمی مواد خودن نجات بده.
دکتر سی بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. شنوندای عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند یار و یاورتان.